دا واشنگتن دی تاسو د کاغذ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو زه خادم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنوونکو زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څخه خبرونه واوري ولسمشر محمد اشرف غنی وای په ایران کې د افغان کډوالو د موټرو سوځیدو په خبره د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیکی مراجعو لخوا په جدي توګه وڅیړل شي د ولسمشرۍ مانی ویان شیخ صدیقی ویلی دی چې ښاغلی غنی د وزیرانو شورا په غونډه کې په دیاړه ژوره خواشینی وښودله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو په اساس تیرونی د ایران په یست خار کې د افغان کډوالو په موټر د ایرانی سرتیرو لخوا په ډزو او اور لګیدنه کې درې افغان کډوال وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي د افغانستان د سولې د پاره د امریکا زنګ سازي زلمی خلیلزاد په قطر او اسلام آباد کې تر لیدونو کتن ورسته په کابل کې د افغان چارواکو سره د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خلاصون اوربان او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل پر خبري کوي ارګوای چې طالبانو سره د سولې په لار کې یو مهم ګامونه پورته کړی او تیار دي چې د طالبانو سره مخامخ خبري هم وکړي بل پلاو په افغانستان کې د سولې د چارو د پاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د استازو او په اسلام آباد کې د پاکستان د پاوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د جون پوما په غونډه کې د افغانستان د سولې په بهیر په ځانګړي ډول د بین الافغاني خبرو د پیلولو په مسلو خبرې کړې دي په دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سوهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي دي چې د طالبانو د سیاسي مرسل ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو هیئت او زلمی خلیلزاد د نورو موضوعاتو ترڅنګ د بندیانو د خلاصون او د بین الافغاني خبرو د پیل پاړه وغږیدل په غونډه کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو قماندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر متعلق القحطانی هم برخه درلوده د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د هیواد په 13 ولایتونو کې د کورونا د ویروس 515 یا مثبت پیښې ثبت شوې دي او 12 سنه د کورونا د ویروس له وجې مړ شوې دي د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په تیرې یوې شپې ورځ کې د کورونا ویروس د 900 یا مشکوکو سمپلونو معاینات شوې دي چې 515 یې مثبت او پاتې یې منفي ثابت شوې دي د روغتیا وزارت نن د شنبه پر ورځ ویلي دی چې په دینه وی پی خسره په افغانستان کې د کورونا په ویروس د ټولو اخته شو کسانو شمیر 40,912 تنو ته ورسیده د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نوري د همڅو نړیوال خبرونه په ایران کې حکومت د خلکو نه غوښتي دی چې کله د کورونا بیرون راوځي باید خپلې پوځي او خلی په ماسکونو پټي کی د ایران د عامه روغتیا د وزارت بیان نن د دوشنبه پر ورځ وویل خلک باید په هغو ځایونو کې ماسکونه وتړي چې د ټولنیز واټن مراتول پکې نشي کېدای د وزارت بیان کیانوش جهانپور همدارنګ وویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په ایران کې د کورونا ویروس اویا کسان مړ کړي دي په دې سره په ایران کې د کورونا له وجې د ټولو مړو شو کسانو شمیر 8,351 شو ښاغلی جهانپور همدارنګ وویل چې 1,318 کسان د کورونا په ویروس اخته شوي هم دي د کورونا ویروس د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د ټولو نه زیات ایران ځپلای عربي متحده اماراتو په لیبیا کې د اوربند د کېدو لپاره د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د هله ظلم لاټړ کړی د عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور قرقاش په ټویټر کې لیکلي دی چې په لیبیا کې اوربند د مصر د هله ظلم لوجبه په لیبیا کې په عجله توګه اوربند وشي ټول بهرنی ځواکونه به دغه هیواد نه ووزي او سیاسي مذاکرات به پیل شي د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی لخوا په اعلامیه کې چې د قاهره اعلامیه نومول شوی درغلي دی چې د لیبیا د خاور نه د ټول اجیر بهرنی ځواکونه ووزي ملیشي د لمنځه لاړ شي او خپل وسلې د حکومت ته وسپاري په لیبیا کې عربي متحده امارات او مصر د خلیفہ حفتار تر مشرۍ لاندې د ملیشو ملاتړ کوي خو ترکیه بیا په نړیواله کچه د پیژندل شوی میوالي د حکومت ملاتړ کوي د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د هغو ځایونو او سیمو په ضد به جدي اقدامات کوي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لارښوونې نه مراتوي په پاکستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي او رسمي او تازه شمیرنه ښیي چې د کورونا په ویروس د اخته شوو کسانو شمیر تر 300 اوښتی دی په پاکستان کې د کورونا له کبله 2600 کسان مړ شوي دي او څه باندې 103000 نور په دغه ویروس اخته شوي دي. د پاکستان حکومت تیره میاشت د قرنطین محدودیتونه ختم کړل او اجازه ورکړه چې مارکیټونه، صنعتي فابریکې او عامه ترانسپورت بیره فعالیت وکړي، خو د ماسک تړل یې اجباري کړل. د رویټرز د شمیرو په اساس پاکستان په نړۍ 14 هیواد شو چې په کورونا د اخته کسانو شمیر پکې تر 300000 اوړي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریا. د امریکا د متحده ایالاتو په ګډ ګډ کې مقاماتو د هغو مظاهره کوونکو نه چې د جورج فلوید د مړینې په غبرګون کې سرکونو ته راوتلي دي غوښتي دي چې څه د پاسه یوې ونۍ لاریونونو او نږدې تماسونو نه وروسته دي ځانونه د کورونا د ویروس لپاره معاینه کړي. د نیویارک والي اندرو کومو د مظاهره کوونکو نه غوښتي دي چې ځانونه د معاینه کړي او زیاته کړې ده چې د نیویارک ایالت د کورونا ویروس د معایناتو لپاره 15 نور مرکزونه هم پرانستي دي. بل پلو ټاکل شوی دی چې نن د دوشنبه پر ورځ به شاوخوا 400000 کسان په داس حال کې په نیویارک کې بیرته خپل کارونه پیل کړي چې د غستر ښار د قرنطین نه د وتلو لومړی پړاو پیل کوي. امریکایي مقاماتو د کورونا ویروس د بیا خپرېدو نه په داس حال کې اندېښنه ښودلې ده چې دغه هیواد په نړۍ کې تر ټولو زیاتې د کورونا ویروس مثبتې پیښې او د دې ویروس په وجه مړینې لري. د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو له مخې د دوشنبه تر سهاره په امریکا کې د کورونا ویروس په وجه 1,15,414 کسان مړ شوي دي او 1,43,000 په شاوخوا کې نور پې اخته دي. ټاکل شوی چې نن په نیوزیلند کې د کورونا ویروس له وجې ټول محدودیتونه او بندیزونه لرې شي. حکومت اعلان کړی دی چې دا 10مه ورځ ده چې په ټول هیواد کې د کورونا د ویروس هیڅ قضیه نه ده ثبت شوې. نیوزیلند د مارچ په میاشت کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دومره سخت قیدات وضع کړي ول چې په ټول نړۍ کې ساری نه لري. حکومت اعلان کړی دی چې غوره د خلک ټولنیز واټن مراد کړي، خو د خلکو په راټولېدو هیڅ ډول بندیز نشته او د ژوندانه چارې به بیرته هماغه شان وی لکه د کورونا ویروس تر اتک نه مخکې چوي. حکومت همدارنګه ویلي دي چې د نیوزیلند نړیوال سرحدونه به تړلې وي. په سوریه کې یوې جهادي ډلې نن د دوشنبه په ورځ د دې هیواد په شمال لویدیځ برخه کې په حکومتي عسکرو برید کړی دی. 19 د رژیم عسکرې وژلې دي او 2 کلیه د حکومت نه نیولې دي. د سوریې د بشري حقوقو د څارنې اداره چې مرکز یې په لندن کې دی او د سوریې د کورنۍ جګړې په هکله معلومات راټولوي، ای اف پی خبری ایجنسی ته ویلي دي چې دا بریدونه د هراس الدین په نامه وسلوالې ډلې کړي دي. او وروستی خبر دا چې د روسیې په پایتخت مسکو کې حکومت اعلان کړی دی چې سر د نن به په هغه ښار کې د کورونا ویروس له وجې لګېدلي بندیزونه او محدودیتونه لرې شي. د مسکو خروال سرګی سوبانین په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې په ښار کې به عادي ژوند بیرته پیل شي. مسکو چې شاوخوا 2,000,000 خلک پکې ژوند کوي، د مارچ د میاشتې را په دې خوا پکې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه او بندیزونه لګېدلي ول. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
په افغانستان کې د سولې د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په قطر او اسلام آباد کې تر لیدنو کتنو وروسته په کابل کې د افغانستان د چارواکو سره د افغانستان د حکومت او د طالبانو لخوا د بندیانو د خلاصولو، اوربان او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په هکله خبرې وکړي. ارګ ویلی دی چې د طالبانو سره د سولې په لار کې مهم ګامونه اخیستي دي او تیار دي چې د طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. حکمت سروش د کابل نه راپور راکړی دی.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د بیا پخلاین لپاره د حل وځلو په لړ کې دوحه او اسلام آباد ته سفر کړی دی. د شاغلی خلیلزاد د دې سفر دریم ځای کابل دی. شاغلی خلیلزاد په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر په ملتیا د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره په لیدنه کې د بین الافغاني مذاکراتو پر پیل او د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو ویان سویل شاین وایي چې په دغه ناسته کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت استازي هم حاضر وو.
د سولې په پروسه کې چې د ګامونو اړتیا و مجبور تکړل تمه لرو چې طالبان هم اساسي ګامونه واخلي تر څو موږ په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې لپاره له طالبانو سره مذاکراتو ته لاړ شو.
په تاوتریخوالي کې کمښت او د بندیانو تبادله د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا رامنځته کړي او هر څومره ژر چې د 15,000 طالب زندانیانو د خلاصون پروسه بشپړ شي بې له ځنډه به بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
شاغلی خلیلزاد تر دوهې وروسته تیر ورځ پاکستان ته په خپل سفر کې د هغه هیواد د پوز له مشر جنرال قمر باجوا سره هم د افغانستان د بیا پخلاینې په اړه خبرې کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي چې دواړه اړخونه د بین الافغاني مذاکراتو پر پیل، د بندیانو پر خلاصون او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمښت غږېدلي.
د پایل سره بین الافغاني مذاکرات نتایج څنګه کیږي د دې ډېر برخه په پاکستان پورې تړلې ده. یعنی د شاغلی خلیزاد ناسته د پاکستان سره په ځانګړي ډول د باجوا سره ډیره مهمه ده. که چیرې شاغلی خلیزاد دلته وتوانېږي چې پر پاکستانی حکومت په ځانګړي ډول په باجوا باندې د ډیپلوماټیکو لارو فشار وارد کړي، بیا هم قناعت ورکړي چې د بین الافغاني مذاکرات لپاره دا پروسه ګړندۍ شي، نو شایي نتایج به بیا مثبت وي.
شنون کې وایي چې تر کوچنی اختر وروسته د تاوتریخوالي کمښت او د طالب بندیانو د خلاصون لړۍ طالبانو لخوا د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د عملی ګامونو اخیستلو لپاره هیله پیدا کړي. هغه څه چې د افغان حکومت مشران به له شاغلی خلیلزاد سره په لیدونو کې مطرح کړي.
د افغانستان دولت هم په پوره لیوالتیا سره قوي متحد ټیم د سولې خبراتو لپاره جوړ کی، او دارنګه طالبان هم په دې باندې سر خلاص کی چې نور دوی په ځان ځاني باندې نشکولای د سولې پروسې کې هر هغه امتیاز چې ځانته لاسته راوړي. نو زما په اند او زما په فکر باندې دا ډیره مهمه پروسه ده چې پایلې ډیر نږدې دی، کېدای شي په قطر کې اوسي د افغانستان او د طالبانو ترمنځ هغه خپله بین الافغانی خبری اترې چې په هغه کې کېدای شي مونږ دایمي اوربان ته ورسیږو، او د دې ترڅنګ راتلونکي سیاسي نظام چې څنګه به وي او په هغه کې د افغانستان د خلکو ګټې به څنګه خوندي کیږي.
افغان حکومت وایي تمه لري چې د امریکا په ګډون د نړیوالو شریکانو هڅې طالبان دې ته آماده کړي چې په افغانستان کې اوربند وکړي او جګړې ته د پای ټکی کېږدي، او ترڅنګ یې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د بدخشان د شهر بزرگ په ولسوالۍ کې په دوه ورځو پرلپسې جګړو کې اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او شپږ تنه نور زخمي شوي دي. مګر د قندوز خلکو بیا ویلي دي چې د اختر نه وروسته په دغه ولایت کې جګړې کمې شوي دي. ګل رحیم نیازمن رپورټ راکړی دی.
له تیرو دوه ورځو راهیسې د بدخشان په شهر بزرگ ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې دوام درلود چې نن دغه جګړه پای ته رسیدلې. د بدخشان د پولیسو ویان ثناء الله روحانی وایي چې په دغه دوه ورځنۍ جګړه کې وطن مخالف وسلوال طالبان وجل شوي او شپږ تنه نورې ټپین شوي دي.
عملیات دشمن عقب زده شده و در نتیجه 7 نفر از مخالفین مسله دولت کشته شده و 6 نفر
د طالبانو بریدونه په شاتم بول شوی چې نتیجه کې وطن طالبان وجل شوی او شپږ نور ټپین شوی دي. د جګړې په دوام کې له څلورو کلو طالبان وتلی دي. هغه زیاتوي چې برید د طالبانو له خوا شوی او هغه څلور کلی چې وسلوال طالبان پکې وو اوس د پولیسو په واک کې دي. د پولیسو وین ثناء الله روحانی په دغه دوه ورځنۍ جګړه کې د پولیسو او امنیتي سرتیرو د مرګ جوبلې پاړه څه نه دی ویلي. د بدخشان په شهر بزرگ ولسوالۍ کې د جګړې او وسلوالو طالبانو ته د وروختو تلفاتو پاړه تر اوسه پورې د طالبانو لخوا کوم خبر نه دی خور شوی. څو ورځې وړاندې هم د بدخشان په خاش ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو د جګړې پر وخت د سیمه ایزو پولیسو د یو قماندان مزاری پر موټر په سړک کې خښ شوی ماینچاو دیدلی و چې نوموړی قماندان له خپلو لسو نورو وسلوالو سره پکې وژل شوی و. خو د قندوز اوسیدونکي بیا وایي چې له اختر راوروسته په دغه ولایت کې جګړه نه ده شوې. دوی زیاتوي چې اوس طالبان هم ورو ورو په دې پوهیږي چې جګړه د حل لار نه ده. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي په دغه ولایت کې د امنیتي حالاتو په اړه داسې وایي.
نوم مې زمیر ده، د قندوز ولایت اوسیدونکی. مخکې له اختر نه جنگ جګړه د قندوز په اطرافو کې کلو کې او عین د ښار کې ډېره نږدې وه ښار ته جګړه طالبان له خوا نه او د حکومت له خوا نه درې ورځې ولبند اعلان شو. نو جګړه فلحال نشته ده. مخکې له اختر نه دا چې جګړه ډېره وه، خلک په دې باندې نه پوهېدل چې زه د ښار نه وو زما بېرته زه سالمه روغ کور ته راځمه رازم دا چې هدفي وژنه جنگ وي کله چې اختر هغه د اوربند چیلان شوی ورسل دینه جګړه ډیره کم شوې ده د هدفي وژنه هم کم شوې دي او همدارنګه په اطراف کې هم د جګړه ډیر کم شوې ده د کندوز سودین کم داسې وای کوم کسان چې په اطراف کې ژوند کوي طالبانو ذهنیتونه مرسر بل لګ لګ د مثبت اړخ ترازی او په دې باندې فکر کوي چې جګړه د حل لار نه ده
جمال ما یو تند کندوز ولایت اوس خو الحمدلله وضعیتونه خدي مقصد جنگ جګړه نشته ده او خلق پر امید دي نو چې امن وي سوله وي او د جنگ جګړه نه وي او کچیر د سوله شو مطلب دی خپلو کې کینی یو موافقه ته رسیدي نو د کې بده ټول ملت خیر
د روجې د میاشتې په ورستۍ درې ورځو کې د قندوز د ولسوالۍ او خار شاو خاصمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخت جګړې وشوي چې د دفاع وزارت په دغه جګړو کې تر 500 د زیات وسلوالو طالبانو د وجل کېدو ادعا کړې و ګل ریم نیازمن امریکا غا غشنا رادیو
د واشنگتن څخه د امریکا غا آشنا رادیو اوري
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو په افغانستان کې دا ځلې په داسې حال کې د چاپیریال ساتنې ونین منزل کیږي چې د کابل د اوسیدونکو سره دا اندېښنه ده چې د قرنټین د ختمیدون وروسته به بیرته په دغه خار کې هوا ککړ شي دغه خلکو د حکومت نه غوښتي دي چې سر له وسنه په دې برخه کې تدابیر ونیسي د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویل دي چې اوس په کابل کې هوا په بشپړ ډول پاکه شوې ده او هڅه روانې دي چې د قرنټین وروسته هم هوا همداسې پاکه وساتل شي ممتاز بهیر د کابل نه رپورت را کړی دی
د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کابل ښار کې سباندې درې میاشتنۍ ګرځبندیز او قرنټین د دې لامل شوی چې د ښار هوا په بیساري ډول پاک شي که څه هم افغان حکومت د ګرځبندیز او قرنټین دا موده د روان کال د وږي تر 13 می غځولې ده خو د کابل ښار اوسیدونکو د قرنټین لپاره تر رسیدو وروسته بیرته په ښار کې د هوا د ککړېدو په اړه اندېښمن دي دوی وایي حکومت باید په دې برخه کې سرلوسه اقدام وکړي تر څو د قرنټین له ختمېدو وروسته په ښار کې هوا بیرته ککړه نشي
دې ته باید دوی پاملرنه وکړي چې څنګه وکولای شي د هوا د ککړتیا مخنیوي وکړي او لکه څنګه چې اوس داسې هوا صافه ده وروسته له قرنټینه چې کله قرنټین ختمېږي نو باید هوا هم داسې صافه ووسیږي نه چې بیرته ککړه شي د پخوا په څیر شي دوی باید خپل تدابیر ورته ولري
قرنټین چې تعین شوی فابریکې هر څه شرکتونه بند شوي دي هوا ښه ده پاکه ده کله باندې وځي تازه تازه هوا اخلي نو پوهېږي چې یو پاک محیط کې بعد قرنطین باید د حکومت تدابیر خپل ولري چې د هوا بیرته ککړه نه شي باید همداسې پاکه وساتل شي
د کابل د هوا له وضعیت څخه د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې ارزونې ښیي چې اوس د ښار په فضا کې د موجودو خطرناکو ذرو او ګازو کچه له خپل معیاري حد څخه هم راټیټه شوې ده د دغه ادارې د اطلاعات او عوامه پوهاوی رئیس قاسم رحیمی امریکا غږ ته وویل په کابل کې د هوا د بیرته ککړېدو د مخنیوي لپاره دغه ادارې یو لړ اقدامات په پام کې نیولي او همداشان د هوا د ککړتیا د مخنیوي په مقرره کې هم تعدیلات راوست دي ښکاره خبره ده چې زموږ برنامه به دوام وکړي د دې ترڅنګ په ټولو لوړ پوړو ودانیو او تصدیو کې د دود او زهرجنو ګازو لپاره د فلټرونو لګول جبري شوی دي که په ژمي کې او یا له هغې وروسته هر وخت چې فعالیت کوي باید دا فلټرونه ولګوي پر دې سربیره د یو شمیر مضرو موادو سوځول لکه ټایرونه پلاستیک او ټول هغه مواد چې زهرجن ګاز تولیدوي منع شوي دي او هغه کسان چې د کار کوي موږ سره جدي او قانوني چلند کوو
ما برخورد جدي و قانوني میکنیم
په عین حال کې د افغانستان حکومت د یک شنبه په ورځ د چاپیریال ساتنې د اونۍ په مناسبت د دغه هیواد څلور سیمې د ملي پارک او خوندي شوی سیمو په توګه اعلان کړي دغه خلکو سیمو کې د نورستان ولایت ځنګلونه د غزنی د ناور ولسوالۍ ډنډونه د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ او د تخار د درقد ولسوالۍ شامل دي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغه اونۍ په مناسبت د چاپیریال پر ساتنې ټینګار کړی او ویلي دي چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رهبری دي د چاپیریال ساتنې په برخې لا زیات حرکت وکړي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو
په افغانستان کې د کورونا په ویروس له اخته شوو کسانو شمیر قریب 21000 ته رسیدلی دی د عامه روغتیا وزارت ویلي دی چې لا هم په ملک کې د کورونا وبا د خپرېدو په حال کې ده اکرام شینواری د کابل نه رپورت را کړی دی
د عامه روغتیا وزارت وی چیز دوشنبه پورس په افغانستان کې د کرونا د وایرس پر ناروغي د اختشو کسانو شمیر 40,910 ته رسیدلې ده. دغه وزارت د روغتیا خدمتونو چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحید الله مجروح نن په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې افغانستان کې د کرونا د وایرس د اوبا د خپرېدو له پیل څخه په تیرو 3 ساعتونو کې په لومړي ځل 309 تنه له دغې ناروغۍ څخه ښه شوي، چې ورسره د ټولو ناروغانو چې درملنې وروسته ښه شوي شمېر 2,101 تنو ته رسېدلی دی.
په تیر 3 ساعتو کې افغانستان کې 978 سمپلونه ټیسټ شوي، د دې د منځ 550 تنې مثبت وو، 12 تنه وفات شوي او 309 نور روغ شوي دي. مجموعا په افغانستان کې 40,910 مثبت واقعات تروس تثبیت شوي، 309 شپېته نور وفات شوي او 2,111 تنه روغ شوي دي.
په افغانستان کې د تیر 1,090 لمریز کال د کپ په 15 د هرات په ولایت کې د کرونا لومړۍ مثبته پېښه ثبت شوې وه، خو اوس دا ناروغي د دغه هېواد ټولو 30 ولایتونو کې خپره شوې، چې د کرونا وایرس د ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې په شپږو ولایتونو کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، کندهار او پکتیا کې ثبت شوي دي. د دغو شپږو ولایتونو د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر د دوشنبه تر ورځې 15,005 پیښو ته رسېدلی دی. دا شمېر په افغانستان کې تر اوسه د ثبت شوو ټولو مثبتو پیښو 15% ته رسېږي. د روغتیا خدمتونو چمتو کولو د چارو مین وایي چې په ښارونو کې د خلکو لخوا د عامې روغتیا وزارت روغتیا سپارښتنې نه مراعت کېږي، چې ورسره د کرونا د وایرس د پیښو زیاتوالي په اړه اندېښنې په جدي توګه مخ په زیاتېدو دي.
متاسفانه 100% یک رابطه مستقیم میان افزایش آمار و
له بده مرغه د پیښو د شمېر او ټولنیزې نه پاملرنې تر منځ سل په سلو کې یوه اړیکه شته دی. لږ تر لږه له اختر څخه لس ورځې د مخه چې خلک د روغتیایي اهتماماتو په اړه بې اعتنا شول او پر ښارونو ورمات شو، په روغتونونو کې چې کوم شمېر ناروغان لرو او کومې مثبتې پیښې چې هره ورځ اعلانېږي تر منځ یو معنا لرونکې اړیکه وجود لري چې پرې شک ونه کړئ.
افغان حکومت وایي چې افغانستان د کرونا د وایرس د ناورین پړاو ته داخل شوی. حکومت د دغې وبا سره د مبارزې او د کارنتین له حالت څخه د وتلو او په ښارونو کې عادي حالت ته د ژوند د ستنولو لپاره یو کړنلاره ترتیب کړي. پر دغې کړنلارې باندې پرون د یکشنبې له ورځې راهیسې کابل ولایتونو کې کار پیل شوی دی. د کرونا وایرس په لومړي ځل د 2019 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ولایت د وخان په ښار کې خپور شو، چې اوس یې د نړۍ 138 هېوادو ته سرایت کړی. د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو له مخې د کرونا وایرس پر ناروغۍ د دوشنبه د ورځې تر سهار پورې په نړۍ کې 3,210 تنه مړه شوي او 1,086,603 تنه نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، یو شمیر افغان محصلینو چې په خارجي هیوادونو کې په زده کړو بوخت دي د خپل حکومت نه غوښتي دي چې ستونزې حل کړي. موږ د افغانستان د عالي تحصیلاتو د نشراتو رئیس او نطاق عزیز احمد اوریاخیل سره مرکه کړې ده. عزیز احمد اوریاخیل صاحب، د افغان محصلینو مسله چې په خارج کې دي کنه ډیرو ملکونو کې دي، د دوی دغه موضوع چیرته ورسېده؟ اندسه خو ویل کېدل چې دا به ټول ملک ته بیرته راوغوښتل شي یا به عمل ته دوی غم خوړل شي. اوس څه رپورټونه راځي چې دوی یې څه بندوبست نه دی شوی؟ دا ولې
کرونا لمړنۍ مثبت پیښه حساب شونو؟ د افغانستان د دولت په سطح د استقرار په نامه یو کمیټه جوړه شوه چې د ولسمشر دویم راستیال دانش صاحب د رئیس په توګه وټاکل شو، او د دې کمیټې ته صلاحیتونه او واکونه ورکړل شول چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغان اتباعو
خبره داده چې دغه کمیټه تر اوسه پورې څه وکړل؟
دغه کمیټه هغه محصلین چې جدي ستونزې درلودې هغوی غم یې وخوړل. لکه تېره ورځ له بنګلادیش هیواد څخه 115 افغان محصلین چې اکثریت نجونې وي خپل هیواد ته رامنتقل شوي او خپلو کورنیو ته په خیر او خیریت سره ورسېدي. نو کمیټه کار کوي، انشاءالله چې نور محصلین که زموږ ستونزې ولري د هغوی غم به هم ډېر ژر تر ژره وخوري.
او څومره محصلین دي اساس په حساب په خارج کې کومو ملکونو کې دي؟
بهرنیو هیوادونو کې تقریبا 15 افغان محصلین په بیلابیلو برخو کې لیسانس او ماستری او دکترا په برخو کې په زده کړو بوخت دي. بیا په آسیایي هیوادونو کې دي لکه هندوستان، پاکستان، ایران، چین، هغه طرف ته که لاړ شي روسیا کې دي، همدارنګه په ترکیه ده او مالیزیا ده.
د امریکا په شمول بلی
د امریکا په شمول امریکا کې هم زموږ یو شمیر محصلین او استادان په ماستری او دکتورا برخو کې په زده کړو بوخت
دي. اوریا خیر صاحب، د څه رپورټونه راغلي دي چې ځینې محصلین شکایت لري چې وایي ځینې نور مشکلات هم لري، مثلا کوم اندازه پیسې چې دوی ته ورکول کېدي هغه د جیب خرڅ لپاره هم نه دي ورکړ شوي، چا د دوی سره ارتباط نه دی نیولی چې د دوی چاره څنګه کېږي.
شاید ځینو هیوادونو کې زموږ سفارتونو غفلت کړی وي، اکثریت محصلین له سفارتونو نه ګیله لري. اما د مددماش موضوع چې دلته داخل کې په افغان حکومت پورې تړلې ده، د مالیه وزارت، لوړو زده کړو وزارت او په نهایت کې د بهرنیو چارو وزارت د مددماش په موضوع کې دلته نقش لري. د مددماش موضوع د یو خاص وړاندیز په ترڅ کې ولسمشر ته وړاندې شو او د لاغه طرف نه هم تایید راغلی ده. ان شاء الله چې دا کم هیوادونو کې زموږ محصلین د مددماش مشکل ولري ډېر ژر به حل شي. په اکثریت هیوادونو کې البته دغه مشکل حل شوی دی، دوی ته مددماش پیسې رسیدلې دي.
نو بل مسله خو دا ده چې ځینې رپورټونه وایي چې د ځینو ملکونو نه تر اوسه پورې انتقال شوی نه دي دغه محصلین چې باید انتقال شوی وي. دا ولې
د دولت په ساته یو کمیټه د اصرار کمیټې په نامه موجوده ده چې د زموږ د هیوادوالو د بیرته انتقال مسؤلیت دغه کمیټې ته سپارل شوی. په دغه کمیټه کې بیا د ملکی حوانه وردی اداره هم شامل ده او ملکی حوانه وردی اداره حالاتو تکاتل په کتلو سره چې څومره تیاری لري، څومره چارټر امکانات لري، له بهرنیو هیوادونو څخه زموږ اخبار را منتقلوي. اکثریت هیوادونو کې زموږ محصلین شکایت کړی، خو هغه هیوادونه چې هلته امکانات شته دي او د کرونا افات پکې دومره شدت نه ده پیدا کړی، نو د اصرار کمیټه وایي چې هغه محصلین دې خیر د عمل ته وي، ځکه چې موږ دومره امکانات نه لرو چې ټول را منتقل کړو. هغه هیوادونه چې هلته د کرونا وضعیت ډېر بحراني دی، مثبت کیسونه زیات دي، اولویت هغه محصلینو ته ورکول کېږي چې هغه باید را منتقل شي. لکه تېره ورځ چې له بنګلادیش هیواد څخه
محترم، دغه د کورونا مشکل چې پیدا شو زیاتره ځایونو کې دغه تعلیمي مرکزونو آنلاین پروګرامونه شروع کړي دي. افغانستان کې څنګه دا پروګرام شته اوس محصلینو لپاره؟
بیا موږ لرننګ منیجمنت سیستم په نامه یو سیستم رامنځته کړ. یو لک اتیا زره افغان محصلین له دغه سیستم څخه استفاده کوي په کورونو کې. څنګه موږ یو شمیر خصوصي پانتونونه له دغه سیستم نه علاوه یو شمیر نورو سیستمونو څخه استفاده کوي. څلور نیم لکه محصلین لرو په دولتي او خصوصي پانتونو کې. دله دې ډلې څخه تقریبا 300,000 یا 300,000 محصلین دغه آنلاین زده کړو څخه تر دې مهاله برخمن شوي دي او زموږ هڅه روانه ده چې له خیره سره وکولی شو دغه سیستم نورم پیاوړی کړو تر څو ټول محصلین له دغه سیستم څخه استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه عزیز احمد اوریا خیل صاحب، کورم ودان چې معلومات هم ورکړل زمونږ اوریدونکو ته.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
پرون د امریکا د بیلابیل خارونو او ویالتونو نه علاوه د لندن او میلان په شمول د نړۍ په ځینو لویو خارونو کې مظاهره وشوه. دغه مظاهره چانو په امریکا کې د پولیسو په توقيف کې د تورپوستي امریکایي جورج فلاید وژل وغندل. که څه هم په اول سر کې په دې مناسبت په مظاهرو کې په ځینو ځایونو کې تشدد هم شوی دی، خو چارواکي اوس وایي چې حالات تر کنټرول لاندې دي. د آشنا تلویزیون همکار بریښنا عمرخیل د دې خبر تفصیل لولي.
د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د پولیسو او د ملي ګارد تر سترګو لاندې چې حالات یې له نږدې څارل او د تاوتریخوالي د کرارولو لپاره تیار سای ولاړ وو، د نجات پرستۍ ضد تر ټولو ستر لاریون وشو.
مونږ تیره اونۍ ولیدل چې ښار له کنټرول څخه وتلی وو او زه په خوشحالۍ سره ویلی شم چې په تیرو څو ورځو کې مونږ ولیدل چې دا تاوتریخوالی کم شوی دی.
د کورنی امنیت سپارست ویل چې د پلازمینه په ورچونو کې د امنیتی کارکونکو ګمارل د نظم سبب شوی.
مون به څارنې ته دوام ورکوو او د تاوتریخوالي له کمېدو سره به په واشنگتن کې د امنیتی مرستې کچه کمه کړو.
متقاعد جنرال او پخوانی لوی درستیز مارتین دمسی د ولسمشر د هغې غوښتنې خلاف دی چې وایي امریکایي پوځ دې د هیواد په لارو کوڅو کې وګمارل شي.
زه فکر کوم دا نارامه وضعیت او خطر په ډاګه کوي چې مونږ به پوځیان له داسې وضعیت سره مخامخ کړو چې د امریکایانو سره مو اړیکې نورې هم اغېزمنې کړي.
د واشنگتن خاروالی ولسمشر ته یو لیک استولای وو او په کې غوښتنه کړې و چې اضافي پولیس او د ملي ګارد اسکر د واشنگتن او وباسي ځکه د هغې په باور سپینې ماڼۍ ته څیرمه کله چې ترامپ گاونډ کې کلیسا ته تلو د مظاهره کوونکو سره د پولیسو چلند د مظاهرو د پراخېدو سبب شوی و.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې تاسې په لوی خدای سپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.